آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
افغانستان د جمهوری ریاست د رای او بیا شمیرنه او تفتیش نن د پنځشنبه په ورځ ختمیږي. د پاکستان اردو وایي چې د جون د میاشتې را په دې خوا 900 تنه یاغیان وژلې دي، او د روسیې جمهور رئیس پوتین په ختیځ یوکراین کې د اوربند لپاره ځینې ضروري شیان افشا کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د خوست پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې په هغه ولایت کې د خزینه زده کوونکو د تعلیمي وړتیا د لوړولو لپاره د ښوونځیو ترمنځ د ذهني رقابتي سیالیو پروګرامونه پیل کړي دي. په دې هکله او ځینې نور رپورټونه به د خبرونو وروسته واورئ، خو اوس خبرونه چې طاهر سکسي او زه نظرانه یوسفزی درته لولم.
د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم ځلي ټاکنو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش نن د پنځشنبه په ورځ ختمیږي. د کمیشن وایي نور محمد نور په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سه شنبه د ورځې تر پایه د رایو سباندې 20,000 صندوقونه کتل سوي دي چې دا د ټولو رایو تقریبا 90% دي. هغه وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش په اړه د ښاغلي عبدالله د ډلې د اندېښنو د لرې کول لپاره د ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي. د کمیسیون ویاند وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما د ښاغلي عبدالله د ټیم د اندېښنو لیست کمیسیون ته سپارلی دی چې اوس دوی غور پر کوي. د عبدالله ډل څو ورځې مخکې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر څخه ووتله، او ادعا یې دا وه چې په پراخه کچه په کې تګي برګي او تقلب سوی دی.
د پاکستان اردو ویلی دی چې کله چې د جون په میاشت کې د افغانستان سره په سرحدي نارامه سیمه کې د یاغیانو په مقابل کې په تعرضي عملیاتو پیل وکړو، د هغه وخت را په دې خواهي د څه د پاسه 900 تنه یاغیان وژلي دي، او د اردو 2 تنه عسکر هم وژل شوي دي. د پاکستان د اردو په یو بیانیه کې پرون د چهارشنبه په ورځ ویل شوي دي چې د شمالي وزیرستان په لوی ښارګوټو کې د ټیررستانو مرکزونه تباه کړي دي چې پکې د میرانشاه ښارګوټی هم شامل و. د پاکستان د پوځ یو پخوانی برید جنرال سید نذیر پرون د امریکا غږ ډیوی راډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې حالات په چټکۍ سره بدل شوي، او د دغه سیمې تقریبا 80% د طالبانو او القاعدې پورې مربوط یاغیانونه پاکه شوي ده. د پوځ چارواکو وویل چې دوی د غراز د بمونو د جوړولو 20 فابریکې هم تباه کړي، او وسلې او مخابراتي وسایل او تجهیزات یې نیولي دي. د دغو ځمکنیو او هوایي حملو له کبله تقریبا 800,000 خلک مجبور شول چې د خپلو سیمو نه ووځي، او د پاکستان د شمال ختیځ په ښارونو کې موقتي پناه ځایونو ته ځانونه ورسوي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځینې شیان افشا کړي دي چې دی وایي په ختیځ یوکراین کې د اوربند لپاره ضروري دي. ښاغلی پوتین پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د یوکراین جمهور رئیس پیټرو پاراشینکو د هغه اووه فقره ییز پلان سره زیاته موافقه ښوولې ده چې د بیلتون غوښتونکو د بغاوت مخنیوی کوي. د روسیې پلان د یوکراین په ختیځ کې د روسي ژبې خلکو د سیمې څخه په زیات شمیر د یوکراین د عسکرو وتل او د نړیوالو څارونکو ځای په ځای کېدل غواړي. تر دې څو ساعته وروسته ښاغلي پاراشینکو یو بیانیه خپره کړه، او په هغه کې د ښاغلي پوتین دې اعلان ته مستقیم اشاره ونه کړه، مګر هغه د ده په قول د دغې خطرناکې پروسې د ختمولو لپاره د روسیې د مشر سره خبرې یادې کړې، او ویې ویل چې د دې څخه هیڅوک منکر کېدلی نه شي چې خلک مرګونه نه غواړي. دواړو مشرانو په تلیفون کې خبرې وکړې. هغوی وویل چې دوی هیله لري د متارکې په اړه خبرې به د جمعې په ورځ هغه وخت پرمختګ وکړي چې د ماسکو، کیف، د بیلتون غوښتونکو او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازي په بروکسل کې بیا خبرو ته سره کښېني.
د روسیې چارواکو ویلي دي چې د یوکراین قواوې د یوې روسیې کاس جرنالیست د وحشیانه قتل مسؤولې دي، او د تحقیقاتو غوښتنه کوي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پرون د چهارشنبه په ورځ د 33 اندري سټینن وجل تایید کړي دي. د آر آی ای نوستي دولتي خبري اجنس رئیس دیمتری کیسلیوف وویل چې په سټین باندې د یوکراین د ټانک د نږدې فاصلې نه ډزې وشوي. د تحقیقاتو کمیټې دا هم وویل چې دغه کمیټه په دې باور لري چې سټینن د اګست په دویمه د اګست په شپږمه هغه وخت وژل شوی دی چې د مهاجرینو د موټرو د یو قطار سره یې سفر کوو. په دغو موټرو باندې په سیمه کې د سنیژنی ښارګوټي ته نږدې د یوکراین د ټانکونو لخوا ډزې شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما برتانیې ته رسېدلی دی چې د ناټو په دوه ورځني عالي جرګه کې برخه واخلي. په دې عالي جرګه کې به د یوکراین، د لانجی او په سوریا او عراق کې د اسلامي توندلارو د ګواښونو په اړه خبرې وشي. ښاغلی اوباما وروسته له هغه چې د استونیا په پایتخت کې د استونیا، لاتویا او لیتوانیا د جمهور رئیسانو سره خبرې وکړې، د چهارشنبه په ورځ ناوخته د برتانیې یوې نظامي اډې ته ورسېد. د امریکا جمهور رئیس په تالین کې په خپل وینا کې په یوکراین کې د روسیې مداخله وغندله او هغه په یو خپلواک هیواد باندې بې شرمانه یرغل وباله او کوشش وکړ چې د بالټیک د هیوادونو جمهور رئیسانو ته د دې تضمین ورکړي چې ناتو به د روسیې د هر ډول ممکن تیری په مقابل کې د هوایي دفاع وکړي. د بالټیک دغه درې هیوادونه چې پخوا د شوروي اتحاد جمهوریتونو وو په 2004 کال کې په ناتو کې شامل شوي دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې امریکا به د دویم امریکایي جرنالیست سر په غوڅېدو نه یریږي او هوډ وکړو چې د اسلامي دولت ډله به محو او تباه کړي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په استونیا کې وویل چې د سټیفن سارتلاف او جیمز فولی قاتلان په هغه څه کې چې دوی غوښتل ناکام شوي دي، ځکه چې نړۍ د دوی د وحشت نه بېزاره شوې ده. امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن وویل چې امریکا به په نه ستړي کېدونکې توګه د دغو دوو امریکایانو قاتلان د دوزخ د دروازې به پورې ورسوي. له بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون د سی این این ټلویزیون ته وویل چې د سر غوڅولو دی پیښې ډېر زیات غمجن او خواشینی کړی دی.
د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقونو مؤسسه وایي چې د اسلامي دولت ډلې تقریبا 270 تنه عراقي عسکر چې د ډلې د جون په میاشت کې د عراق په یوې نظامي اډې باندې د یرغل په وخت کې نیولې وو قتل عام کړي دي. دغه ارقام تر هغه چې په نیویارک کې ډېره دغه مؤسسه مخکې اعلان کړي وو ډېر زیات دي او د هغو شواهدو څخه ترلاسه شوي دي چې د اعدامونو د ځایونو څخه معلوم شوي دي. د بشري حقونو مؤسسې پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت دغه وحشیانه اعمال په بشپړه توګه بشري وجدان تر پښو لاندې کوي. اسلامي دولت د جون په میاشت کې تکری ته نږدې د سپیشل کمپ ونیو. په سلګونو عراقي عسکر یې د ځان سره بوتلل او ادعا یې وکړه چې هغوی ورتسلیم شوي دي.
د القاعدې مشر ایمان الزواهری ویلی دی چې دغه اسلامي تنلاري تحریک د هند په نیمه لویه وچه کې خپلې څانګې جوړې کړې دي. القاعده په افغانستان او پاکستان کې فعال ده، مګر زواهری په یو ویډیو کې ویلی دی چې د القاعده به د هند په نیمه لویه وچه کې جګړې خپل هند، میامار چې پخوانی نوم یې برما او بنگلاديش ته وغځوي. القاعده د هغه وخت راهیسې تر فشار لاندې ده چې د 2011 کال د مې په میاشت کې د امریکا د کومانډو عسکرو لخوا یې موسس اسامه بن لادن وژل شو. هغه اوس د اسلامي دولت د ډلې لخوا چې په عراق او په سوریه کې د ډېرې سیمې نیولې دي د سختو ګواښونو سره مخامخ ده. د الزواهری دا اعلان د هند نوي صدر اعظم نریندر مودي ته چې د سو پیښو په هکله چوپ او خاموشه دی او له دې کبله د زیاتو انتقادونو سره مخامخ دی خبرداری بلل کیږي. هغه د ګجرات ګورنر و نو په هغه وخت کې د اسلامي توندلارو په مقابل کې سخت دریځ غوره کړو.
او د جاپان په کابینه کې نورې 15 ښځې هم ټاکل شوې دي او په دې سره د هغه هیواد د لومړي وزیر شینزو ابي هغه وعده ترسره شوې ده چې ویلي وو ښځو ته به د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم نقش ورکړی سي. اوس د جاپان په کابینه کې چې 13 غړي لري د 2001 کال په دې خوا تر بلې هرې کابینې زیاتې ښځینه غړي موجود دي. لومړي وزیر ابي ویلي دي چې د غواړي ښځې تر 2000 کال پورې د جاپان په سیاسي او تجارتي چارو کې تر 10% پورې د مشرۍ دندې ترسره کړي او د جاپان په کارګري قوه کې چې مخ په کمزوري روانه ده مؤثره ونډه ولري. مخیلدی چې دا اعلان پرون د چهارشنبه په ورځ وسی د جاپان د کابینې منشي وویل چې ښځو ته واک اختیار ورکول د ښاغلي ابي د حکومت یو مهمه برخه ده. دا اوس د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بهرنو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د عراق د اسلامي دولت او سوریې مبارز ډلې یعنی ISIS سره د جګړې لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. د یادونې وړ ده چې د غډلې سونې مخکې د امریکا یو جرنلیسټ سر غوس کړی او پرونی د یو بل جرنلیسټ د سر غوسولو ویډیو خبره کړې ده. د امریکا غک خبریال پام ډاکنز داسې رپورټ را لېږلې دی چې زه نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم. ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا د ISIS د دغو کرکې وړ کارونو نه نیریږي. هغه دغه خبرې په استونیا کې د هغې نه وروسته وکړې چې امریکایي استخباراتي ایجنسونو د ISIS لخوا هغه ویډیو تایید کړه چې د یو بل امریکایي جرنلیسټ سر پرې کړی دی. هغه وایي چې امریکا به په عراق او سوریه کې د ترګرو په خلاف د جګړې لپاره ائتلاف جوړ کړي. په سوریه کې د جګړې لوجې د ISIS ډلې دغه موقع ومونده چې هغوی په عراق او په سوریه کې بیا فعال شي. دغه ډله د القاعده د ډلې برخه ده. دا به وخت ونیسي چې د دغې ډلې د ختمولو لپاره مونږه اقدامات وکړو او هغوی د منځه یوسو. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن هم د دغې ډلې په ډیرو سختو ټکو غندنه وکړه. هغه وایي
We will follow them to the gates of hell until they are brought to justice.
مونږ به تر هغه پورې په دې پسې ورزو چې تر څو یو دوی دوزخ ته نه رسولي. په کار ده چې دوی د خپل کړنو لپاره خدای ته ځواب وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا حکومت به هر هغه څه وکړي چې ورته ضرورت لري. مونږ د سټیون او د نورو امریکایانو بیرته خپل هیواد ته د راوستو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. مونږ دا نه غوښته چې دغه کسان دې په دې توګه ووجل شي. له بلې خوا د امریکا د کانګرس ځینې غړي د امریکا په حکومت باندې ټینګار کوي چې د ISIS د ډلې سره د جنگ لپاره دی زر تر زره امریکایي ځواکونه هلته واستولی شي او چې څومره زر کېدای شي په کار د امریکا حکومت د هغې په خلاف عملیات وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په هغه ولایت کې د ښځینه زده کوونکو د تعلیمي وړتیا د لوړولو لپاره د ښوونځیو ترمنځ د ذهني رقابتي سیالیو پروګرامونه پیل کړي دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د نجونو د پوهنیزې وړتیا د زیاتې ده او د هغوی ترمنځ د مطالعې د کلتور د پیاوړتیا لپاره یې د کال له سره ذهني رقابتي سیالۍ پیل کړې دي. د دې ولایت د پوهنې رئیس بخنور بختیار وایي چې زده کوونکو نجونو ترمنځ د ذهني سیالیو دغه پروګرام د ټولنې نښلولې په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې په ملاتړ چې ټولنیز فعالیتونه کوي پیل شوی دی. ښاغلی بختیار د یادو شویو رقابتي سیالیو د لومړي پړاو د پای په مراسمو کې وویل چې دغو سیالیو د نجونو تر څنګ د هلکانو پر هڅونې او د پوهنیزې وړتیا پر زیاتېدا هم مثبت اغېز کړی دی.
چې که چیرې موږ خپل ځوانان خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوو، علمي سیالیو ته وهڅوو، پایلې به ډېرې ښې وي، ډېرې به مثبتې وي. زموږ ځوانان به تشویق شي او بالاخره به د خپلې یتیمې بې سرنوشته جامعې او د ولسونو د خدمت مصدرونه جوړ شي.
د دغو ذهني سیالیو په لومړي پړاو کې د مختلفو ښوونځیو سلګونو زده کوونکو نجونو ګډون کړی و او پر بریالیو نجونو نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لوړپوړو دولتي چارواکو جایزې وویشلې. د خوست والي عبدالجبار نعیمي په دغو مراسمو کې د زده کړو لپاره د لا نورو اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار وکړ، خو له خلکو یو غوښتل چې خپلې نونه او خویندې د روښانه راتلونکي لپاره ښوونیزو مرکزونو ته ولیږي.
که خدای جل جلاله زموږ ستاسو جامع تعلیم یافته کې کورنۍ په سولو په امن کې ژوند وکړي، بیا چړک خپله جوړیږي، تعمیر خپله جوړیږي، پول خپله جوړیږي، هیڅ مشکل نشته. دی د امن او د ثبات ژوند د تعلیم نه بغیر، د زده کړې نه بغیر، د تربیې نه بغیر ناممکن.
په همدې حال کې د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې زیات پرمختګ شوی او تر ډیره حده ورته لازم امکانات برابر شوي دي. ډاکټر کمال سادات:
خو اوس کې داسې ښکلې ښکلې خویاندې شته، داسې میاندې شته چې په کورو کې نوستې دي، هغې خپلې لوڼه مدرسې ته یې ولګلې، جومات ته یې ولګلې، مکتبونو ته یې ولګلې. نو په خوست کې اوس خورا ډېر فرق روغلی ده، او اوس خوست هغه پخوانی خوست نه ده.
د خوست ښار د یوه ښوونځي ښوونکي ماریا حبیبي وطن زده کوونکي بیا د پوهنې له مسؤلینو غواړي چې د عملي زده کړو د برابرولو تر څنګ په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو په مخ کې خنډ شوي کلتوري محدودیتونه لرې کړي.
په عملي زده کې باید په هره برخه کې چې وي د نجونو دپاره باید شرایط مساعد وي چې دوی وکولای شي چې په عملي بڼه خپل درسونه زده کړي.
نوم مې لیوا دی، د اومې بې ټولګي زده کوونکي. دا رقم د سیالۍ چې دي زموږ په ذهنونو هم تاثیر کړی شي. هغه څوک چې په خپله کورونه کې نه بیسي وي
همدارنګه د مدني ټولنې یو شمیر غړي هم اندېښنه څرګندوي چې اتم یا نهم ټولګي ته په رسېدو او د عمر په زیاتېدو سره په یو شمیر سیمو کې د ځینو کلتوري محدودیتونو له امله نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه منع کېږي. خو د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا ډول نجونو ته یې په کلیو کې ښوونیزې څانګې جوړې کړي او هغوی ته منظم درسونه ورکول کېږي. دا مهال په خوست کې په 2 اویا ښځینه ښوونځیو کې کابو 4 نوي زره نجونې په زده کړو بوختې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس مهم خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د 2 ځلې ټاکنو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش نن د پنجشنبې په ورځ ختمیږي. د کمیسیون ویاند نور محمد نور په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 3 شنبې د ورځې تر پایه د رایو څه باندې 21 صندوقونه کتل شوي دي چې دا د ټولو رایو تقریبا 93% دي. د پاکستان اردو ویلي دي چې کله چې د جون په میاشت کې د افغانستان سره په سرحدي نارامه سیمه کې د یاغیانو په مقابل کې عملیات پیل کړي دي، د هغه وخت را په دې خواهي 900 تنه یاغیان وجلي دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی برید جنرال سید نذیر پرون د امریکا غږ ډیوی راډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې حالات په چټکۍ سره بدل شوي دي او د دغې سیمې تقریبا 80% د طالبانو او القاعدې نه پاکه شوې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځینې شیان افشا کړي دي چې دی وایي په ختیځ یوکراین کې د اوربند لپاره ضروری دي. ښاغلی پوتین پرون د 4 شنبې په ورځ وویل چې د یوکراین جمهور رئیس پیټرو پاراشینکو د هغه اووه فکر رئیس پلان سره زیاته موافقه ښوولې ده چې د بیلتون غوښتونکو د بغاوت مخنیوی کوي. د روسیې چارواکو ویلي دي چې د یوکراین قواوې د یوې روسي عکاس ژورنالیسټ د وحشیانه قتل مسؤلې دي او د تحقیقاتو غوښتنه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما برتانیې ته رسېدلی دی چې د ناټو په 2 ورځنۍ عالي جرګه کې برخه واخلي. په دې عالي جرګه کې به د یوکراین د لانجې او په سوریه او عراق کې د اسلامي توندلارو د ګواښونو په اړه خبرې وشي. ښاغلی اوباما وروسته له هغه چې د استونیا په پایتخت کې د استونیا لاتونیا د جمهور رئیسانو سره خبرې وکړې، د 4 شنبې په ورځ ناوخته د برتانیې یوې نظامي اډې ته ورسېدو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې امریکا به د 2م امریکایي ژورنالیست د سر په غوڅېدو ونه ریږي او هوډ یې وکړو چې د اسلامي دولت ډله به تباه کړي. ښاغلی اوباما پرون د 4 شنبې په ورځ په استونیا کې وویل چې د سټیفن ساتلاف او جیمس فولي قاتلان به هغه څه کې چې دوی غوښتل ناکامه شوي دي، ځکه چې نړۍ د دوی د وحشت نه بیزاره شوې ده. د امریکا جمهور رئیس مرستیال جو بایډن وویل چې امریکا به په نه ستړي کېدونکي توګه د دغو 2 امریکایانو قاتلان د دوزخ تر دروازې پورې ورسوي. د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقونو موسسه وایي چې د اسلامي دولت ډلې تقریبا 270 تنه عراقي عسکر چې دغه ډلې د جون په میاشت کې د عراق په یو نظامي اډې باندې د یرغل په وخت کې نیولي قتل عام کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لویدیسی افریقا ملکونو ته د ایبولا د مرض له کبله د تایلند د تجارت ته هم تاوان رسیدلی دی. د بینکاک نه د امریکا غږ خبریال سټیف هارمن په دې هکله یو رپورټ رالیږلی چې د دې خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
افریقا د تایلند د وروجو د صادراتو دپاره ډیر ښه مارکیټ لري، مګر په دې وروستیو وختونو کې په تایلند کې په دې کې مشکلات پیدا شوي چې د خپلو مستهلکینو غوښتنو ته په وخت جواب ووایي. په بینکاک کې د وروجو د صادراتو سوداګر وایي چې افریقایي ملکونه په کال کې 9 میلیونه ټنه وروجو ته ضرورت لري چې د هغې په دریو کې 2 برخې د خارج نه واردېږي. دغه سوداګر وایي چې په دې وخت کې دوی ته دا مشکله شوې چې خپل ځینې حاصلات د لویدیځې افریقا ملکونو ته انتقال کړي. په تایلند کې د وریجو د صادراتو د ټولنې مشر وی چایا سری پرسات وایي چې لویدیځې افریقا ته د وریجو د انتقال بیړۍ په کافي اندازه کارګر په دې خاطر نه لري چې هغوی هلته د ایبولا د ساري ناروغۍ له کبله ویره لري.
Merchants in West Africa are trying to build up stocks to meet the requirements during Christmas.
د لویدیز افریقا سوداګر کوشش کوي چې د کریسمس په وخت کې د خلکو د زیات تقاضا د پوره کولو لپاره هغوی د ته ضرورت لري چې خپل ګودامونه ډک کړي. هغوی کوشش کوي چې خپل خریداري له همدا اوس نه پیل کړي او خپل ذخیره زیاته کړي. نو کچری مونږ د بار د پاره په کافي اندازه بیړۍ ونه لرو چې دا غوي دغه غوښتنې پوره کړو، نو دا به ټول تجارت له خطر سره مخامخ کړي. سکال تایلند افریقا ته تقریبا 3.3 میلیونه ټنه وریجې صادر کړي دي. پروس کال په ټول کال کې د هغې اندازه 3.5 میلیونه ټنو ته رسیدلې وه. د تایلند ډېرې وریجې د آج ساحل، جنوبي افریقا، کیمرون، موزمبیق او نایجیریا ته صادریږي. د بیړیو د صنعت ماهرین وایي د بیړیو خاوندان د کارګرو د کمبود نه علاوه له دې نه هم ویر لري که چیرې د هغوی بیړۍ د داسې یو ملک په بندر کې لنګر واچوي چې هلته د ایبولا مرض خپور دی، نو نور ملکونه به بیا هغوی ته د لنګر د اچولو اجازه ورنه کړي. نړیوال صحي سازمان ویلي دي چې د ایبولا ساري مرض په لایبیریا، سیرالیون او نایجیریا کې د 1500 نه زیات کسان وژلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د مطبوعاتو تبصرې
د ناټو د غړو هیوادونو مشران د برتانی په ویلز کې په داسې حال کې جرګه کیږي چې دا تړون د نوو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. دوه کاله مخکې کله چې د ناټو د مشرانو غونډه د امریکا د شیکاګو په ښار کې جوړه شوې وه، د بحث لمړۍ توده موضوع افغانستان او د سړې جګړې نه څو لسیزې وروسته د دې تړون د فعالیتونو د سر ارزیابي کولو او بدلولو ته ځانګړې شوې وه. د اتمي وسلو نه خپرول، د سختریزه ډلو تشدد، په سوریه کې کورنۍ جګړه او د مزایلو د دفاع سیستم ځینې نورې مهمې مسلې وې چې د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پرې هر اړخیزې خبرې وکړلې. خو په هغه وخت کې د ناټو مشرانو ته ځینې خطرونه چندانې د پام وړ نه ښکارېدل او یا یې ګمان کاوه چې دومره عملي به نه وي. نو همدا وجه وه چې د دغو ګواښونو لپاره جدي هلې ځلې ونه شولې او نه یې هم د خپلو هیوادونو ولسونو ته قناعت ورکړ چې د دفاعي سیستم لپاره د پیسو لګېدل ومني. د ناټو عمومي منشي اندرس فور رازموسن وایي چې د هغه په قول دا ځل د ناټو سرمشریزه غونډه په یوې بدلې شوې نړۍ کې جوړیږي. د ناټو لپاره لومړی ستر سرخوږی د اوکراین په مسلې کې د روسیې سره جنجال دی. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت توندلار ډلې سره مبارزه، په افریقایي هیوادونو کې د ایبولا د ناروغۍ خپرېدل، د آسیا آرام سمندرګي په سیمه کې د ګاونډۍ هیوادونو سره د خاورې او اوبو پر سر د چین جنجال او د سوریه کورنۍ جګړه ځینې هغه مهمې مسلې دي چې دوه کاله مخکې د ناټو د مشرانو په غونډه کې ورته چندانې پام نه و شوی. د چارو مبصرین وایي چې د نړۍ تر ټولو ستر او قوي پوځي بلاک یعنی ناټو نشي کولای چې د دغو ستونزو سره په قاطعیت مبارزه وکړي. د برتانیې یو پخوانی چارواکی نیک ویټنی چې اوس د اروپایي شورا د بهرنۍ اړیکو په ادارې کې کار کوي وایي ناټو د پوتین د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډیر څه نشي کولای. مونږ ته پکار ده چې په غربي هیوادونو کې دا ومنو چې د پوتین د پرمختګ نه مخکې مو په دې تیرو شلو کلونو کې په کافی زیاته اندازه د روسیې د پرمختګ مخه نیولې ده او په شامه تمولې ده. په رښتیا هم ناټو په دې تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې وکړای شو چې د اروپا په ختیځ کې هغه هیوادونه د ځان ملګري کې چې پخوا د شوروي اتحاد برخه ول، خو کله چې بیا د اوکراین او جورجیا په شان د شوروي اتحاد د رښتینو پخوانیو ملګرو هیوادونو مسله راپورته کیږي، نو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د خبرداري سره کرخه باسي. په دې خاطر چې اوکراین د اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته پرې نه خودل شي او په دې ډاډه شي چې دغه هیواد هیڅکله هم د ناټو غړی هیواد نشي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کریمیا سیمه د روسیې سره ونښلوله او هم یې د روسیې د طرفدار بلتون غوښتونکو په ملاتړ د اوکراین په ختیځ برخه کې پوځي مداخله وکړه. کاغلی ویټنی وای روسیا به په اوکراین کې د خپل نفوذ نه پوره ګټه واخلي او حالات به د خپل ګټې لپاره استعمال کړي او موږ یې د مخنیوي لپاره ډیر څه نشو کولای. ناټو پلان لري چې په دې برخه کې د څو مرحلو نه کار واخلي. لومړی به کوښښ وکړي چې د مشرانو په غونډه کې هر څه د رسمیتو په چوکاټ کې وي. په ختیځ اروپا کې د خپلو نوو ملګرو هیوادونو لپاره به ملاتړ څرګندوي او که چیرته روسیا د دغو نوو هر ملګري هیواد په خلاف کوم اقدام کوي، ناټو باید دا توان ولري چې په مقابل کې یې زر تر زره ځواب ووایي. د دې کار لپاره د یو داسې ځواک جوړېدل دي چې هر وخت وظیفې اخیستو ته چمتو وي او د ختیځ اروپا په سرحدي سیمو کې د پرسونل او تجهیزاتو ځای پر ځای کول هم یوه برخه ده. د ناټو عمومي منشي اندرس فورازموسن د غونډې د پایل نه مخکې په یوه خبري کانفرنس کې وویل، موږ په داسې یو حالت کې یو چې روسیه مو دښمن ګڼي، نو موږ ته پکار ده چې د داسې یو حالت لپاره پوره چمتووالی ولرو. د اسلامي دولت د ډلې په باره کې چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې غیر سنی مذهب مسلمانانو سره زور زیاتی کوي او عراق ته یې غټ خطر پیدا کړی دی، د لندن د چټم هاوس مشر رابن بیبلټ وای د دې ډلې سره د ناټو مبارزه کول ډیر ګران کار دی. د امریکا متحده ایالات د اسلامي دولت د جګړه مارانو په مرکزونو هوایی بریدونه کوي چې د کار د عراق او کوردی عسکرو سره په زیاته اندازه مرسته کړې ده. امریکا همدارنګه هغو ملکیانو ته د هوا له لارې مرستندویه مواد رسوي چې د اسلامي دولت د ډلې خوا محاصره شوي دي. په دې ماموریت کې ناټو هیڅ نقش نه لري او ښایي چې په راتلونکي کې به هم نقش ونه لري. د ناټو د مشرانو په دې غونډه کې به ښایي چې د توندلار ډلو سره د جګړې او د عراق د نوي حکومت سره د مرستې لپاره به د زیاتو اقداماتو غوښتنه وشي او بس. هغوی به همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په جزئیاتو او دا چې د دې ماموریت د پای ته رسیدو نه وروسته به په زرګونه روزونکي او سلاکاران افغانستان ته واستوي بحثونه وکړي. خو رپورټ وایي په دې برخه کې پرمختګ تر هغه وخته نشي کېدی تر څو چې نوی افغان ولسمشر د امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون نوی لاسلیک کړي چې له مخې به د دغو عسکرو د پاتې کېدو جزئیات روښانه شي. د نورو غونډو په شان به د ناټو مشران دا ځل هم په پوځي لحاظ د دې تړون د وړتیا د زیاتولو لپاره چې د مزایلو د نخ پرولو او انټرنیټي بردونو په شان د خطرونو سره په ګډه مبارزه وکړی شي په ګڼ شمېر مسایلو موافقه سره وکړي. ښاغلی نیبلډ وایي چې مشران به د اوکراین او عراق کړکیچونه سره یو ځای کړي او له همدې لارې به د خپلو ملتونو پام هم جلب کړي. نیبلډ وایي غربي هیوادونو فکر نه کوه چې خطرونه به دومره زیات شي، خو اوسنۍ نړۍ د پخوا په پرتله غربي هیوادونو ته ډیره خطرناکه شوې ده. هغه وایي د ناټو د مشرانو دا غونډه ډیره مهمه ده او د غړو هیوادونو مشران او ملګري هیوادونه باید چې په خپلو منځونو کې زیاتې خبرې سره وکړي او هم د خپل ملتونه په دې قانع کې چې نړۍ اوس ډیره خطرناکه شوې ده او په همدې خاطر دې ته ضرورت شته دی چې د ناټو په شان یو تړون دی موجود وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په درمو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې همکاران راغلي دي او هغوی به تاسو ته د تازه رپورټونه او خبرونه واوري. مونږه ساسونه اجازه غواړو. د خدای په امان.